ستړي مشي دا مشال ریډیو د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم ممند او تکنیکی ملګری روهلا زدران نیکی هلی او سلامونه مني. تیر ورځ د پاکستان د کوون کې لارو کوسو تراوتی وو او په د یونین سازای په بهیر باندې د پابندۍ خلاف دی راوتی وو. دی غواړي چې د سلور اتیایم کال نه پس په د کوونکو په سازمانونو یا اتحادیو پابندی لګیدلې ده. د اخواشي د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب مهم راوړي د خبرونې پرسته نیمای کی د باختر ستوري ادبی خبرونه او روښانه مستقبل تعلیمی خبرونه به وړاندې کوو. ولا هر سمخ کی د اسرار عالم ممننه د دې غړي خبرونه
پرون د اسلام آباد په ګړو د پاکستان په څه باندې څلوېښتو خارونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ ترسره شو. د حکومت لخوا د پوځ د مشر دندې غځولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلی غونډه د دسمبر له دویمې نیټې څخه دویشتمې نیټې ته ځنډول شوې. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ کړی چې همکاري ورسره وکړي. اوس خبرونو تفصیل. پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په څه باندې څلوېښتو خارونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ ترسره شو. په اسلام آباد کې د مارچ یو مشر محمد اسامه په دې موخه مشال لري تو ویل
ہم جو یکجہتی مارچ کر رہے ہیں
دی یکجہتی مارچ بنیادی مقصد دزد کون کو دا یونین بحالی دا پا یونینونو بندیزونا لگی دلی دی او دا وجہ دا چھ پا پوانتونونو او کالیجونو کے دزد کون کو تدا معلوم ندی چھ حقونا یہ چھ دی
د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په یونینو یا اتحادیو په 1944 کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاءالحق بندیز لګولی و چې لا هم برقرار دی. پرون د مارچ ګډونوالو له حکومته دا غوښتنې هم وکړې چې د امنیت په نوم د زده کوونکو د زورولو لړۍ دې ودرول شي او د مخ په زیاتېدونکو پیسونو مخه دې ونیول شي. بلخو حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت لخوا د پوځ د مشر دندې غځولو سره د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلی غونډه د دسمبر له دویمې نیټې څخه دویشتمې نیټې ته ځنډول شوې ده. دا خبره پرون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال افریدي مشال لري تو کړه
د دې ټولو خبرو د چینلایز کې دوه د پارا او د اینیو قانوني لارې چې د دوه د پارا د 22 تاریخ له ځنډېدلې ده او په قومي اسمبلی کې به یو داسې بیل راځي چې هغه به ټولو ته اکسپټیبل وي.
دا براسال کې د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو پورې غځولې ده. د نومبر په 28مه سپریم کورټ حکومت ته ویل چې د سرلخکار کاری موده غځولو پر وړاندې د قانوني ستونزو لرې کولو لپاره په شپږو میاشتو کې دننه قانون سازۍ وکړي. د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نومبر په 28مه پای ته رسیدلې خو حکومت غواړي چې تر دریو کالو یې نور وغځوي. د پنجاب صوبې په لاهور کې پرون 14 لک تر لږه لس کسان جوبل کړي. د پاکستان ډن ټي وي د پنجاب صوبې د ترګري مخنیوي څانګې د یو ویان لخولې وای 14 توکي په یو رکشا کې خودل شوی وو. د پیښې تحقیقات روان دي. ټي وي زیاتوي لا هم چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې خو دا په داسې حال کې ده چې له دې پیښې یو ورځ مخکې د داتا دربار په برید کې مرسته کوونکي تن ته د مرګ سزا واورول شوه. د روان کال په مې میاشت کې شوی د غزنمرګي برید کې د ایلیټ فورس د 15 سرتیرو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. پاکستان وایي د امریکایي ولسمشر د دې بیان هرکلی کوي چې وایي له طالبانو سره د خبرو بیا پیلولو د لارې په افغانستان کې جګړه ختمول غواړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون په ټویټر لیکلي چې له دې مثبت ګام سره به د افغانستان او سیمې په ثبات او امن کې مرسته ترلاسه شي. شاه محمود قریشي زیاته کړې چې هیواد به یې د ټولو برخوالو په مشاورت د سولې په پروسه کې خپل رول جاري ساتي. دا براسې حال کې ده چې د نومبر په 28مه ناوخته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال وویل چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. هغه ویل طالبان غواړي چې موافقې ته ورسیږو. بلخ رویټرز خبري جان سم پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې طالبان ویلي دي له امریکا سره د سولې خبرې بیا پیلولو ته تیار دي. د امریکا ولسمشر تیر سپتمبر په کال کې کابل کې د طالبانو له یوې حملې وروسته له دې ډلې سره خبرې ځنډولې وې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي. په هغو اوو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه پکې تړل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند زبی الله سعادت پرونو مشالېډو ته ویل کې اجازه ورکړي چې په یادو ولایتونو کې هم دغه بهیر بشپړ کړي نو په یوه اونۍ کې ابتدایي نتیجې اعلانول شي. د براسال کې دا چې پرون د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسون یې د قانون په ماتولو تورن کړ. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه ترسره شوي. د لندن پولیس وایي تېره ورځ د چاقوانو په گزارونو د دوو کسانو په وژنه تورن کس مخکې هم د ترهګرۍ په جرمونو کې د قید سزا تېره کړې. چارواکو نن وختي دغه مشکوکه بریدګر په جنګلو د 23 کلن عثمان خان په نامه کړې. دا پېښه پرون ماسپښین 2 بجې د لندن په پله رامنځته شوه. پولیسو دغه مشکوکه کس وروسته له هغو په ډزو ووژلو چې دې تن د چاقو په گزارونو یوه ښځه او یو سړی ووژلو او یو سړی او دوه ښځې یې ژوبل کړې. پولیس وایي دغه مشکوکه کس یو جعلي بارودي خودکش واسکټ هم اچولی وو. د بخیر نړیوال سازمان وایي په ایران کې په مظاهره چانو تشدد کې د لږ تر لږه 128 مظاهره چانو د وژل کېدو پخلی شوی. د مخیات سازمان په اندازه ویلي وو چې د ایران په څه باندې 100 خارګوټو او ښارونو کې د تېر اونۍ د ناارامۍ په پیښو کې تر 133 پورې کسان وژل شوي وو. د بخیر نړیوال سازمان په یو مختصر بیان کې پرون مشال ډوته ویل چې دغه شمېرې یې له باوري راپورونو ترلاسه کړې دي. لندن میاشتې د بشر حقونو د څار اداره زیاتوي ښکاري داسې چې د مړو شمېر لدې هم لږ زیات وي. په ایران کې د تېلو بیو لوړېدو زه د مظاهره چانو باندې د تشدد صحیح اندازه ځکه هم واضحه نه ده چې چارواکو د مظاهرو په سیمو کې د سوردو لپاره انټرنیټ بند کړی وو. او د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د دویم ټیسټ کرکټ میچ په دویم ورځ نن آسټرالیا تر دې دمه د 2 وکټو په تاوان 443 رنځونه جوړ کړي. پرون د میچ په لومړۍ ورځ کوربه هیواد آسټرالیا ټاس وګټل او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. په آسټرالیا کې روان د 2 میچونو د سیریز په لومړي میچ کې آسټرالیا پاکستان ته ماتې ورکړي.
مشال ریډیو ته خبرونو تفصیل مو د اسرار علم محمد اوریدو. د دې روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د پاکستان زده کوونکي لارو کوڅو ته راوتي دي او غواړي چې په سیاسي هلو ځلو باندې پابندي ختم شي او دوی ته د یونین سازای حق ورکړل شي. د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته عدالت د شپږو میاشتو مشروطه وخت ورکړی دی. خو د قومي اسمبلی یو غړی محسن داوړ وایي
کبه د دریو کولو د پاره یو شیف ټیک نو د شپږو میاشتو د پاره د شیف ټیک څنګه شو چې سن نه ټیک نو خو به دا یو ورځ د پاره نه ټیک د شپږو میاشتو د پاره به څنګه ټیک شو.
امریکا ولسمشر 13 ورځ وویل چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرې یو وارې بیا شروع کوي. دا به د مخکې خبرو نه سمره مختلف وي. داود اعظمی پاړه وایي
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټیږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی.
د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل او ادبي خپرونه د باختر ستوري هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لري ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه او په مشال اپ باندې هم اوریدلی هم رستل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د ملک د نورو برخو په شان پرون د جمعې په مازیګر په اسلام آباد کې هم د مختلفو پوهنتونونو زده کوونکو د یووالي مارچ تابع کړی و چې پکې له حکومته د طالب علمانو په یونینونو لګېدلي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کوله. په مارچ کې موجود د یو زده کوونکي وینا وه: د طالب علمانو په یونین بندیزونه د پخواني پوځي عامر جنرل ضیاءالحق په دور کې لګېدلي وو، خو اوس په ملک کې جمهوري حکومت ته نور له پکار ده چې دوی ته حقونه په ورکولو سره دا بندیزونه ختم کړي. تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
دا اوا
آوازونه د اسلام آباد د مختلفو پوهنتونونو د زده کوونکو دي. دوی د خپلو حقونو لپاره راوتلي دي او پرون د جمعې په مازیګر یې د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د یووالي مارچ تابعه کړې وه چې پکې له حکومته د یو شمېر نورو غوښتنو سره سره په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د یونین بحالۍ غوښتنه هم کوله. د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکي او د دې مارچ یو مشر محمد اسامه مشال ریډیو ته وویل دا یې درېیم کال دی چې په اسلام آباد کې د زده کوونکو حقونو لپاره د یووالي مارچ کوي. نوموړي د خپلو غوښتنو په حق له وویل
هم جو یکجہتی مارچ کر رہے ہیں اس کا بیسک مقصد طلبہ یونین کی بحالی.
دا دی یکجہتی مارچ بنیادی مقصد د زده کوونکو د یونین بحالی دا ځکه چې د 1904 اتیایم کال راهسه د طالب علمانو په یونینونو بندیزونه لګیدلې دي او دا وجه ده چې په پوهنتونونو او کالجونو کې زده کوونکو ته دا معلوم نه دي چې حقونه یې څه دي. د یونیورسټي انتظامیه د یو تن مسله خو حل کوي خو چې کومه اجتماعي مسله وي نو هغه نه حل کوي. که د طالب علمانو یونین وي نو هغوی به د اجتماعي مسلې د حل کولو کوشش کولی. نو دا وجه ده چې موږ د یونینو بحالی غواړو. د تیرو کلونو په نسبت په پرونی مارچ کې په ګڼ شمېر کې زده کوونکو ګډون کړی وو او د دوی په وینا چې تر هغه وخته به خپل جدوجهد جاری ساتي تر څو چې حکومت غوښتنې ونه مني. د اسلام آباد د نست یونیورسټۍ یو زده کوونکی محمد عمر وایي په یونینونو بندیزونه د پخواني فوزي امیر جنرل ضیاء الحق په دور کې لګیدلي وو خو اوس په ملک کې جمهوري حکومت دی. نو ورله پکار دي چې زده کوونکو ته حقونه په ورکولو سره دا بندیز دې ختم کړي.
زموږ خالی نن احتجاج نه دي، دا پر تحریک دي. دا تحریک د سټوډنټ اکشن کمیټي لاندې د مختلفو سټوډنټو د کمپرستانو او د مین سټریم کم تنظیمونو دي د هغو د بیرغ لاندې به ان شاء الله دا تحریک تر خپل مرام رسیدو پورې به جاری وي.
د زده کوونکو تنظیمونو په وینا چې د نومبر په 9مه د اسلام آباد، پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټې نه علاوه د ملک په شاوخوا 500 ښارونو کې د یووالي مارچ تابعې کړې شوې وه. د بشري حقونو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی او مشر حارس خلیق مشال ریډیو ته وویل د زده کوونکو یونینونو نه بندیز نه لرې کول د هغوی په حق ډاکه اچول دي.
یہ اس کی علامت ہے، یہ مظاہرے
دا مظاہرے د دې خبرې علامت دی چې د پاکستان اولس وس هم په زړونو کې د جمهوریت خواهش لري. دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ده چې کله هم هغوی په واک کې راغلي خو د طالب علمانو په یونینو لګیدلي بندیزونه یې ختم نه کړل، خو وس هم ورسره وخت شته او دا ګام دې پورته کړي ځکه چې د طالب علمانو یونین یې جمهوری عمل مضبوطولو لپاره ډېرې ضروری دي. د یووالي مارچ په پای کې زده کوونکو د پرس کلب مخې نه د اسلام آباد ڈی چوک پورې د ریلی تابعې هم کړې وه او په ټوله لاره یې د خپلو حقونو لپاره نارې وهلو سره سره هغه زده کوونکي چې د ملک په مختلفو پوهنتونونو کې وجل شوي دي هغوی د قاتلانو د نیولو او کورنیو ته یې د انصاف ورکولو غوښتنې کولې.
د مشال رادیو د خالد اورازی اونیس پروگرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه موباجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکه او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بچو
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د پاکستان وفاقي حکومت د دې لپاره قانون سازي کوي چې د پوز د مشر دندې غزولو ته قانوني لاره جوړ کړی. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ. اوس پوښتنه دا ده راپورته کیږي چې له حکومت سره د داسې قانون سازۍ څه امکانات دي او د پارلیمان غړي د قانون سازۍ داسې هڅو ته څنګه ګوري. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د دې لپاره قانوني مسوده تیاروي چې د پوز د مشر د دندې وخت ټاکلو او غزولو ته قانوني چوکاټ جوړ کړي. حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د ملک د ادارو ترمنځ د ټکر د مخنیوي په موخه د تل لپاره دا مسله هوار کړي. د یاد ګوند اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدی د نومبر پر 9مه مشال رډي تول چې د همدې لپاره د پارلمان غونډه د دسمبر له 2مه څخه 2مه نیټې ته ځنډول سویده.
دا هر یو شی چې نلایق ته چې آئنده د پاره کوم قانوني لارې دي یا بل فرض پکې پیچیدګي دي یا د ادارو د تصادم چې کومې لارې دي چې بند شي د دې ټولو خبرو د چینلایز کېدو د پاره او د آئینو قانوني لارې چې د کېدو د پاره دا 22 تاریخ له ځنډېدلې ده او په قومي اسمبلی کې به یو داسې بیل راځي چې هغه به ټولو ته اکسپټیبل وي.
د پاکستان سپریم کورټ د نومبر پر 28مه حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ چې د پوز د مشرۍ موده او د هغې د غځولو د مسلې هواري ته دې قانون سازي وکړي. دا مسله له هغه وروسته راپورته سوې وه چې سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د دندې غځولو پریکړه معطله کړې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او قانون پوه محسن داوړ وای دا مسله د پارلمان و او باید په پارلمان کې هواره سوی وای او عدالت ته د وړلو ضرورت یې نه و. د په وینا که څه هم دا مسله د ملک تر ټولو لوی عدالت ته ولاړه خو بیا هم په دې اړه پوښتنې موجود دي.
که بیا د درېو کالو دپاره یو شی ټیک نه و نو بیا د شپږو میاشتو دپاره داسې ټیک څنګه شو چې څه نه یې ټیک نو خو بیا د یوې ورځې دپاره هم نه یې ټیک و د شپږو میاشتو دپاره بیا څنګه ټیک شو. د پاکستان په ادارو کې موجود وو چې هغه ټوټه کتور خلک چې کوم دي هغه به مستثنی وي هغې سره به خصوصي اسپیشل ټریټمنټ کېږي په قانون کې. هغه عمل یو ځل بیا ریپیټ شو. زه نه پوهېږم چې په کوم دلیل په کوم منطق مې دا فیصله کړې ده.
د پارلماني چارو پوه سینیټر تاج هیدر وای د تنش کاری چې پارلمان دی د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي.
قانون کبي پرسن سپیسیفیک نه وتا.
قانون کله هم د اشخاصو پاړه نه وي. نه د یو کس لپاره قانون سازي کیږي بلکې د ادارو لپاره کیږي. نو زه فکر نه کوم چې د پارلمان معزز غړي دي د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي. لومړی خو د دوی شمیر دومره نه دی او بل دا چې د دوی په خپل غړو کې ښایي داسې ډیر کسان وي چې پر ځان دا ټاپه لګول ونه غواړي چې ګواکې د یو کس لپاره قانون سازي کړې وه ځکه چې هر کس خو به بیا هم ولس ته مخامخ کیږي.
ټاکل شوی و چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون یعنی د 2019 کال د نومبر پر 9 نیټه ریټایر شوی وای خو عمران خان یې دنده تر درو کلونو غځولې وه کومه چې سپریم کورټ د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو راټیټه کړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ډان روس پاڼه لیږي سپریم کورټ په یوې طریقې سره اوس دا اختیار پارلیمان ته ورکړ چې دوی د دغه هیواد د پوز مشر د کاري مودې د غځولو په اړه قانون سازي وکړي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان سپریم کورټ درې ورځو د اوریدنې وروسته د پوز د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه کاري موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو پورې وغځوله. ډان ورځپاڼه لیکي د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د پوز مشر ته مشروط اجازت ورکړې چې د سرلخکر کاري مودې غځولو په اړه اعلامیه بدله کړي او په دغه اړه په شپږو میاشتو کې دننه قانون سازي وکړي. د دغه قانون تر مخه به حکومت ته واضحه کوي چې د پوز د مشر کاري موده څومره وغځول شي او دا چې د دې ولې ضرورت دی. د ورځپاڼې په خبره دا د وفاقي حکومت نه اهلي سرګندوي چې په دغه حساسه معاملې خپل پوره تیاری نه وکړي او د ټول ملک توجه یې دغه مسلې ته اړولې وه. بلخوا دا هم د حیرانتیا خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه ټولې شخړې تر شا د بهر ملکي دښمنانو او د هیواد دننه مافیا لاس لرلو. حالانکه د ورځپاڼې په خبره دا ټول د وفاقي حکومت نه اهلي او په دې اړه د قانوني ټیم غلطیانې سرګندوي. اوس په د پاکستان پارلمان دا اختیار لري چې په دې اړه قانون جوړ کړي. ستر عدالت یا سپریم کورټ پارلمان ته هم دا یو موقع په لاس ورکړه چې په دې اړه باید اوس یو قانون جوړ کړل شي چې د دغه عمل طریقې کار پکې واضح کړل شي. په پاکستان کې د پوز د مشر عہده ډیره مهمه ده. اوس د هغه د کار د مودې د غځولو په اړه قانون جوړولو لپاره به حکومتي غړي د مخالفو سیاسي ګوندونو سره هم رابطه کوي چې د دغه قانون جوړولو کې د دوی مرسته ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په خبره باید پارلمان په دې اړه له بیړې څخه کار وانخلي او یو داسې قانون جوړ کړي چې د هیواد جمهوري او آئینی ادارې ترې محفوظ شي او باید چې د یو داسې لوړپوړي چارواکي د عهدې د مودې غځولو او یا نه غځولو خبره په ډاګه او د قانون او آئین مطابق وي.
د باختر ستوري
او اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل شوې دي. نوموړي دا څرګندونې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال کړې دي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د څرګندونې هرکلی کړې او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیلولو ته تیار دي. دا خبرې اترې ولسمشر ټرمپ په سپتمبر کې له هغه وروسته ختمې کړې چې د ده په وینا طالبان هم خبرې کوي او هم په عین حال کې خلک وژني. اوس پوښتنه دا ده چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې بیا پیلېږي نو نوې به پکې او آیا د دې خبرو اترو له پیل سره به په تشدد کې کمی راشي او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپورټ جوړ کړی او د دغو پوښتنو ځوابونو لټولو هڅه کړې.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر پر 28 افغانستان ته د لومړي او نا اعلان شوي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خولې ویلي دی باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبري اجانس د نوموړي تر څرګندونو یوه ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پوښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل شوې خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی داود اعظمي وایي دی فکر کوي چې دا ځل به خبرې اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټېږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسایل حل کړي دي چې دواړو خواوو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني دوی څه ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي یوازې نه دي او څه نور کار ته اړتیا لري پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمي زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبره وي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او کنه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسه نظر لرونکی خبریال سمی یوسفزی وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اوربند تر ډیره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کېږي په دې کې د دې امکان شته ده چې یعنی طالبانو له طرفه د جنګ بندي اعلان متوقع ده. دا به پکې نوی شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف و په هغو کې ممکن تغییر و تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تېر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغو باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کېږي. د سیمهیزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي پاکستان که یو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي کوم د هغې خواهشات دي خو دا دي کنه د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی نفوذ دی. نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغې به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنګ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبرې اترې پیلېدای شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو کور مې کوي لیدلې تا د پاره چنار اوسیدونکو وایي په سیمه کې د بجلی د نشټوالي پر ضد څو ځله احتجاجونه وکړل او چارواکو ورسره ژمنې هم وکړې خو تر اوسه یې دغه ستونزه هوار نه شوه. دوی وایي په کورمه کې په ځینو سیمو کې په ورځ ورځ بجلی نه وي چې ورسره د دوی ژوند اغېزمن شوی دی. د سیمې اوسیدونکو دړکه ورکړې که ستونزه یې نه هوارېږي نو یو ځل به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بلخوا چارواکي وایي باید ټول خلک د بجلی بلونه ورکړي او بجلی په سمه توګه وکاروي. د طارق ورغزای پر راپور کې تفصیل اورو.
تیر یو میاشت کې د ښار اوسیدونکو دوه ځل ډډونو ته راوتلې او احتجاجونه کړي خو بیا هم هغلته تر شلو غنټو زیات لوشړنګ کیږي. په ښار کې د سټیډیم کالونی نذیر احمد وای کله هم هغلته احتجاج کړي. حکومت ورسره دا منلې چې بجلی بورتا ټیکوي خدا حسه له احتجاج د لری ساتلو لپاره یو پلموي. نو د غزل دوی په پراخه کچه احتجاج د پیلولو فیصله کړي.
جو جی بے مجھے جمپر ہی لگو رہی تھی لگا
بلخوا د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین وای د ښار په ګریسټیشن کې د بجلی بوج کمولو لپاره نوي فیډر ولګیدلې او کمزوري مشینونه هم بدل کړل خو تر څو چې هغلته خلک د بجلی په استعمال کې له دوی سره تعاون ونه کړي دا مسله به حل ونه مومي. بل خبره چارواکي دا کوي چې هغلته خلک بلونه نه ورکوي نو په داسې صورتحال کې حکومت تر مقرره حده زیات بجلی نشي ورکولی.
بجلی مختلف کئی اور نزدیکی والا حکومت ویلا گیا رہے ہمارے جہاں کو تباہی فرقی شہدا کئی پاور ٹرانسفارمر یا رہی گریڈو نہ کئی نو مطلب جو دوی کا کر رہے ہیں لوگ مطلب جمع سرا ہیلپ ہوتی نہ کر گورنمنٹ لگیا رہے تو دوی ہیلپ کئی.
د بجلی محکمه د سیمې په هغو ځایونو کې چېرته کې خلک تر مقرر هدا پورې بلونه ورکوي په څلورویشتو غنټو کې تر شپاړسو او چې په کم ځای کې بل نشته هغلته تر شلو غنټو لوډشیډنګ کېږي. د کامی سیمې غړی ساجد حسین توري وایي که خلک غواړي چې بجلی ټیک شي نو بلونه ورکولو ته د غاړه کېږدي ځکه چې د بجلی محکمې ته هم دا په پیسو ملاوېږي.
یو کور کې مطلب کم از کم لس کنیکشن یا کوئی چودی دي کلاسو کنیکشنو نه ته مطلب لري چې په 5000 یا ستګ زره ته مېشت ورکړي نو دینه و مطلب لري کور مې کې چې بجلی نورم خاصي هغه په اړه مطلب لري منټلی خلک تیار نه دي نو موږ کوشش کوو چې منټلی هم تیار شي.
معلومات در مخه په پاړه چنار خار کې شاوخوا یو لسوا د بجلی میټر دکانونو او مارکیټونو ته لګیدلې او هغلته خلک د بجلی محکمې ته یو محسوس بلونه هم ورکوي خو ولې د کورونو بجلی مفتا. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان پکتیکا ولایت ته د پکتیکا په خیرکوټ او جاني خلول سوالو کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت یو دیرش بستریز روغتون دوه استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شوي. یادولو سوالو مشرانو د دې پروژو د پیل هرکلی وکړ. تفصیل نجیب الله الوخیل باندې.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی رسنیو ته ویل
یو د جانخیل ولسوالۍ د 23 روغتون وو چې هغه د 350 میلیونو افغانۍ په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي او بل د خیرکوټ ولسوالۍ کې دوه استنادي دیوالونه وو چې هغه هم د 2 میلیونو په ارزښت سره جوړیږي او یو دغه سړک چې اوس موږ په ویلاړو یو جغلي سړک ده چې 2 کیلومتر طول او امتداد لري او د 3-4 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانخیل او د خیرکوټ ولسونو د زړه د تله مننه وکړم چې د دې پروژو په عملي کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله معنا سره همکار دي.
د خیرکوټ او جنخیلو قومي مخورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سمې په یادو سیمو کې پروژې پیل کړي. دوی په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
تاسی یاد کړی پروژې د جماعت تر سړک تر شپخانی تر هغه پورې د ټول نو موږ ډیر ممنون یو. تاسی خو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نس پټولای ډیر کومک سوي د لمو سره نور موږ د خدای تعالی ته ټروفیک تر چې موږ سره غاښ نور کوم کوم وګبځي.
مشکلات په دغه شاو چې د لګا ټول خلکو یو او به یو بل طرف ته پښلون خرابول
دای دی راګټ هدی منځکی بار
یو خیر کوټ کلوه ول سوالی کی داسی پروژه روان دی او عملی جوړیږي خدای دی وکړي چې موږ ته دغه کارونه نور هم داسی ګړندسی نو دا به ان شاء الله موږ له دولت سره وګه پوګه ولاړ یو
د پکتیکا د جانخیل او خیر کوټ ول سوالی او مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نور برخو کې هم د اساسي پروژو په لکه دوه پاملرنه وکړي پکتیکا ول مشرانو ول د حکومت او ولسترمز د متقابل همکاری لاره داده چې د دوی ارتیاب یو غوښتنې واوریدل شي او په عملی کې دوی کې د دې پروژو په شان عملی کارونه وشي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زمونږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوړې د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په پاړه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلای او اوریدلای شي. اوریدونکو د درنګ ساعت کې بدلتا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو دا غینه پس په تاسو ته د منور شاه جوړ کړل شوی تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل او دا غینه پس په دغه د باز محمد عابد جوړ کړل شوی ادبي خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو خو دا غینه مخکې د لسنی موجو د خبرونو لنډیز د اسرار عالم محمد ناور
پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په سباندې څلوېختو خارونو کې د زکونکو د یووالي مارچ ترسره شو. د زکونکو غوښتنه کوله چې په یونینو د بندیز لری کړل شي او همدغه راز د امنیت په نوم د زکونکو د زورولو لړۍ دې ودرول شي او د مخ په زیاتېدونکو پیسونو مخه دې ونیول شي. بلخو حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت لخوا د پوځ مشر دندې غزولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د سمندې غونډه د دسمبر له 2 مینټې څخه 28 مینټې ته ځنډول شوی. دا خبره پرون د حکومتي ګوندو پاکستان ترک انصاف د کمی سمندې غړي محمد اقبال افریدی مشالې ته وکړه. د پنجاب صوبې په لاهور کې پرون 14 لک تر لږه لس کسان جوبل کړي. د پاکستان ډان ټي وی د پنجاب صوبې د ترګر مخنیوي څانګې د ویان د خولې وایي 14 دن کې توکي په یو رکشا کې خودل شوی وو د پیښي تحقیقات روان دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي په هغه وو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه پکې تړل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیشن ویاند زبی الله سادات پر مشالې ټول کې اجازه ورکړي چې په یادو ولایتونو کې هم دغه بهیر بشپړ کړي نو په یو اونۍ کې ابتدایي نتیجې اعلانول شي. دا په داسې حال کې چې پرون د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د قانون په ماتولو تورن کړ.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم محمد ناوري د اوسترته تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار منور شاه برابري راځي چې وورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د چارو پوهان وای به تعلیم او به هنر ټولنه هیڅ کله ترقی نشي کولای. د تعلیم په حق لسیلون کې غیر سرکاري اداره الف اعلان وای د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیم شرح له 25% نه هم ښکته ده. دا شمیرې د یو وشتمې پیړۍ د پرمختګ باوجود مخ ته راغلي نو په شلمه پیړۍ کې د پیدا شوو جنکو د تعلیم شرح به څومره وه دا اندازه لګول ګران دي. خو بیا هنر تر څه حده د تعلیم کمی پوره کوي چې یو تن پرې ځان ته کار روزګار لټولی شي. همدغه راز د خیبر پښتونخوا د یو کلی اوسیدونکې ساجده بیبی وای تعلیم یې د نشت برابر دی. نه بچی لري او خاوند یې هم څه خاص روزګار نه کوي نو ځکه یې د خاوند په صلاح د کور بوج چتولو ته ملا وتړله. دا وای
زما په کور کې ډیر د سیګرټ وډ او څه حالات په مو ډیر تیر شوی دي کنه. خو زه ډیر د الله نه شکر گزار یم چې زما سره خپل هنر وو او ما همت نه دی ویلې چې یاره زه به همت ویلم او څه به یو کار نه کوم او زه به هم چیرته وځم دا به می سړی کوي زه به ولې کوم. زما د واده تقریبا 25 کال او شکر والا مې زمینداری کوي د این جی او والا نه مې ټریننګونه اخیستلي دي. د هوا لور نه مې اخیستلي دي. ایس آر ایس پی نام اغستلی دی ٹریننگ گنا دا سے مختلف اداری دی کہ اگے نما ٹریننگ اغستے دی او زمخ پوغان دی روانم او شکر الحمدللہ اس ما دا کمپیوٹر ٹریننگ کڑے دے تقریبا 3 مہین عام دا حوالو سرا کڑے دے پاگے باندھ نیٹ باندھ داموں کا خپل دا کم کاروبار لگا دے کہ منہ بیٹھ سیٹی دا کم ڈیزائنوں نہیں او مخفل را مختل غوارو تو آگا منگ راہو پاڑو او کم ڈیزائنو منگ پخپل کم جوڑو نو آگا منگ پیکی جوڑو لو وغیرہ کا نا آگا منگ پنیٹ باندھے ورکو بیا
ساجدہ بی بی وائی دا خیریہ اداروں دا تربیت پا وجہ اس دا کمپیوٹر او انٹرنیٹ دلارے خپل دلاس جوڑ شیان خرسوی دا کاروبار یہ سنگ شروع کر
دا زمون کو کلی کا دلتا اول چیز ایس آر ایس پی ویلیج بینک جوڑ کو لو تنظیموں نے جوڑ کر او مونگلا چکم آلتا بیا خورشید بانو رالا خورشید بانو مونگتا ویل چی یرا داغا سی زمون یو ایدارا دا دا حوالو بیا آغی سر مونگ لارو آغی سر مونگ تعلق کو کلو چی یرا دا مونگ دا کسی زمان خود دم رہو نرشتا دے او زمان پوڑان دی تک وارا ما خوالی موجود دا وسائل ما سر داغا نشتا دے بیا آغی که مونگ دا ویلیج بینک نا یا دا مور دست دست مختلف بینکونو نمون کرزا آغست دا آگے دا پارا چی مونگ پہ مشینوں نہ اگستی دی مونگ پہ کپڑا اگستے دا مونگ پہ دا کم خپل موجودہ وسائل اغم پہ مونگ سیٹ کری دی خو لیکن دا سے دا چی دیر دا انسان دا تک راتا کو دا تعلقات دا وجہ نہ دا چی دا نو مخ کی انسان تلے شی دا سے نشی تلے چی یرا تبا کور کی کینیو یو کار باو کی
دا چې د پښتنو په ټولنه کې د خزو لپاره لکور بهر وتل هم مشکلات لري دا څنګه حل کېدل شي په دې پښتنه ساجدې بی بی اویل
نو زه اول ریم کنه چې د کور سپورت د سره د خپل خاوند او داغي اجازه د سره یې کنه نو ته به یو کار وکړي او چې د خپل خاوند اجازه د سره نه نو ته یو کار نشې کولې ما سره د خپل خاوند سپورت او ما سره بیا زما بچی خو واړو د خپل خاوند سپورت او را سره هغه قتل چې را زما خزه خو او ما کور را ټینګې او ما د عزت خیال سات ولی چې ما په دې دومره سخت نرمه کې ما چاته نه دی ویلي چې مال له 100 روپۍ راکې که بینک نه ملون اغست دی په خپل ترو باندې که مثال چانه مې له 100 روپۍ قرضه اغستی په خپل ترو باندې اختر له کپڑے شولې داسې واده خادیش ولا غم خادیش وسه هر څه ما په خپل سر باندې کړی دي اغم ما خپل سړی ته باندې څه دا نه دی ډیپینډ کړی چې یاره ما دا تا د پاره وکړ یا ولې مې دا وکړ
نوموړی وای په کور کې د استعمال د سامانونو لپاره هر ډول د کپڑے مخونه او نور شیان جوړوي او لزانه سره یې نورې خزه هم په روزګار کړی دي
بیکشیٹی جوڑو رضایانی جوڑو ایٹریسی جوڑو فلور کشن شولی دا سیٹ شولو لکاغی سر سوفی شولی وغیرہ دی ٹولو تا مک سیٹو نگندو کویل کار شولو برا بی فیل والا کار شولو دیکی اپلک والا کار شولو نو دی سر اس اسما پا کالو شو تقریباً دا ایس آر اسی سر ٹریننگ واقستلو دا بیکشیٹو شکر الحمدللہ چر تا صدا سی ٹریننگی سی پروگرامی اگه کی زی سالم پا دی علم زم زمانہ تجربه نورم زیات شي او زما د وچینه نور خلکو ته دا فائدہ وشي څنګه ما درته اوس تقریبا زما کو کې دا 18 جن کو ته دا هوا لور د سیټ ته د کمپیوټر ټریننګ وشولو زما سره دا 15 جن کوي کار کوي یا دا د کلی کسان چا چا چل چې کار ورکوم
ساجده بیبی همدار ازوای د خاوند او بچو په مرسته یې د ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو پاڼه جوړه کړې چې د خپل جوړو کړو شیانو نمونه پرې خبروي بیا یې د خاوند او زوی په ټلیفون هم خلک پوښتنه او خرید کوي او په دوکانونو کې هم د خرڅ لپاره ورکوي نو موړې په کورونو کې ناستو مېرمنو ته څه پیغام ورکوي
زاغي خزه ټول د پاره دا خو زم خاص کر ته په ریډیو ورکا چې یو خزم داسې نه یي چې هغه د ځان څخه هغه کی یار زب په خاون باندې ډیر دا خبره ډیپند کوم یاد چې خزی مال په خپل امر علی دي ما ته وای چې باجی زمون کار نشته دی خاون می بے روزگار دی او د سې دی هغه سې دی کنه نو زه هغه خز ته هم چې خپل همت نه دی لای خپل هنر ټول نه خشي چې ستا هنر هم نه دی دا نو پر دې کار مکه وزن د نشل په قرض واخله زمون اوس هغه کې په خبر کې چې د حکومت والا قرض ورکړي په مختلف ځایونو کې برانچونه کولاږي خزا دی 30,000 روپۍ والی ځان لدی ورکو ته روزگار شروع کی نه دی د چا زی جا روپۍ نه دی د چا لوخی مندي خپل بچو سره بناست خپل کور د خپل کاروبار شروع کی نه دی خاون په دې خبره تنګي ولی چې یو سړی دی یو سړی به اته کسان لس کسان څنګه وساتي ګرانه ګرانی دا 500 روپۍ باندې کو اسم نه کیږي نه 2,500 روپۍ باندې
ساجده بیبی چې د انټرنیټ او فیسبوک لارې خپل روزګار چلوي وای هر خزا که همت وکړي او د خپل کورنۍ ملاتړ ترلاسه کړي نو خپل کاروبار شروع کولی شي. په دې حق له نور تفصیل هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خپرونه کې به دا ونه واورئ چې مېرمنې څه ډول په خپلو کورونو کې کار او روزګار شروع کولی شي او د خپلې کورنۍ په مالي بوج اوچتولو کې برخه اخیستی شي. با همته مېرمنې د لږ تربیت وروسته په خپلو کورونو کې د خپلې خوښې کاروبارونه کوي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په کورونو کې د خپل کاروبار شروع کولو لپاره تربیت ورکوونکي و مېرمن مشال لريو توای
زمانم جی پروین بیبی ده او زه یو ورکوټه شانتی پېښور کې کله دلته اوسې ده کما او زه د فوټ ټریډر ام فوټ باندې ټریډینګونه ورکوم مونږ مختلف د اګنایزیشن والا چې دي دا کوم ان جی او باندې دی په کلو کې دا غریب خلکو لپاره د ټریننګ تنظیم کوي کله لس یا 15 کسانی خزی یا څل کسانې خزینو هغې ته بیا چې هغوی څه ډیمانډ دي تاسو په څه باندې ټریننګ اخیستې اخره یې څه کې هم دلچسپي ده نو که هغه په فوټ کې د کوم د پیونو شیزونه جوړېږي څوک په هغې کې خواهش ظاهره وي په هغې کې ورته ورکو څوک په فوټ کې اچار د شربت جیم کیچپ وغیره په دې باندې بیا که څوک غواړي نو په دې باندې مونږ ورکو نو دا مونږ مختلف ما خو دلته پې خبر کې مې
پروین بیبی مو وپوښتل چې څوک دا ټریننګ ترلاسه کړي نو څومره فائده به وکړي
دې ته ډېره فائده کېږي که اوس ټریننګ زه ګلی کې اوس زه اسې یو عام زه کور کار کور والا ښځه وم خو چې ما دغه شانتې زه ټریننګ ته لاړم ما هلته زده کړه وکړه نو ما ته نه دومره فائده واغېستې اوس زه ټریننګ ورکوم زه ښځو ته ټریننګ ورکوم نو دغه شانتې که دا ښځې غریبې ښځې دي که دا ټریننګ واخلي نو په هغې کې دی بیا د ځان دپاره هم هغه کار شروع کولی شي که م مارکیټ کې وایم نو هم د دې شیزونو ډېر ډیمانډ خرڅېږي او که د کور دپاره وي نو هغه هم ورته چې کوم کوي ته بار نه جراثیم والا شیزونه روړي او استعمالوي نو هغه کیچپ یا اچار شربت د جیم وغیره دی کور کې ځان ته جوړ کړي نو د هغې نه هم ورته فایده هم وشي او صحت دپاره هم ډېر ښه وي او که هغوی بیا دا شی جوړ کړي او بار مارکیټ کې خرڅوي نو هم ښه په ریټ باندې خرڅېږي کور ناسته باندې یو
پروین بیبی سلور بچی لري او وای چې کله یې کورنۍ له مالی مشکلاتو ښکار شوه نو دی د خپل خاوند په مرسته په کور د روزګار شروع کولو اراده وکړه
زیو عامه ښځه مو نه زما تعلیم شته هسې معمولي بس پړاولو باندې پوهېږم او نور لیکل بالکل نشم کولی خو زه زموږ خپل د میخو کارو او هغه زما خاوند پسې غلن راغل د شپې نو ورې ور پسې بند کړو بارنه او څلور میخې زموږ یې بوتلو زموږ هېڅ اسره یو صرف د الله اسره پاتې شو نو بس په دې کښې چې زه راووتم او همت مې پیدا کړو نو موږ د خیره سره بیا خپل کار شروع کړو نو په دې په دې ټریننګونو کښې په دې شیزونه جوړولو کښې بار مارکیټ کښې زه خو ډېر برفي ډېره زیات زموږ نه ډیمانډ کېږي برفي جوړومه او کیر زمونږ دا دوه شیزونه چې دي دا ډېر زمونږ خرڅېږي نو دا زه جوړومه خرڅومه نو اوس د خیره سره مونږ ما پکې لور م واده ته خپل کور مې هم جوړ کړو او ما خواښې م عمرې ته ولېږله او اوس د خیره سره مونږ ښه د خاوند عمرې ته روان یو نو دا دومره فایده ما ته پته شوه چې که زه د کوره نه وی وتې ما دا شیز نه وی زده کړی نو زه به هغه شانتې په کور کښې ناست وم د بل لاسته او د بل اجتمنه به وم
نوموړي وویل په خیبر پښتونخوا کې د میوو او سبزیو پیداوار ډېر دی نو ښه په اسانه او په لږو پیسو ته یو شمېر توکي جوړېدی شي
زمونږ پښتونخوا کښې د سیب جیم جوړېدی شي د الوچي جیم جوړېدی شي او د خوبانۍ جیم جوړېدی شي دا اسانه باندې میلاویږي او اچار کښې چې مختلف د سبزیانو سرکې والا اچار هم جوړېدی شي چې کوم د سبزیانو کوپي ګاجره د نیمبو وغیره شین مرچکی د دې او کرتیلو والا جوړی نو هغه په بازار کې په آسان باندې ام ملاوی شین اوس گرمی موسم راځي گاجر ملاویږي او شین مرچکی نیمبو ملاویږي او د کم د اچار کم مساری وی هغه هم هلته دکاندار سره پتی ملاویږي نو دا آسان باندې ملاوی دی شي او جوړیږي دومره ګرانه طریقه یې نه وي شروعاتو کې نو تقریبا د تیلو اچار چې جوړی نو په هغې دپاره خو دومره ډېره سرمایه نه ده پکار لکه د لږې پیمانې نه به شروع کړي چې ستا کار خدای روان کړي بیا به نو چې تا سره یو دو ڈھائی ہزار روپئے بھی مراغی ہم ستا کاروبار خپ خوشحالی او خپ خشته شروع کړي شي
پروین بی بی وای هغه پښتنې مېرمنې چې تعلیم نه لري نو څه هنر دې زده کړي چې د خپل خاندان ملاتړ شي
دي کاروبارونه دې داسې چې خزي همت وکړي او خپل بچو سره یا خپل خاوندانو سره ملا اوتړي او کار روان کړي نو په هر یو کاروبار کې په کور ناسته باندې ضروري نه ده چې د کور نه بهر اوځي او یو کار وکړي ته په کور درنه ته په کور درنه باندې کپڑے خرڅول چې بازار نه روړه پکلی کې به خزه په خپل راځي کور کې بدن اخلي کته په کور کې یو ورکوټه شانتي فو اچار جوړ کې هغه بوتل کې واچې کلی کې کسانو لور کې نو هغه چې بازار ته زیر وړي نو ترانه په پکلی کې به خلیخ بم ورته ویلو شي او د بازار د کلو نه بم بشي زما خدا دې خزه ته درخواست دی چې تاسو همت وکړئ خپلو خاوندانو سره خپلو بچو سره ملا اوتړئ او کار روان کړئ الله به پکې برکت کړي
پروین بیبي په کورونو کې د خپل کاروبار شروع کولو لپاره مېرمنو ته تربیت ورکوي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی د ادبی کلتوري خبرونه د باختر ستوري دا خبرونه هر اونۍ تاسو ته په زموږ همکار باز محمد عابد چې خپل هم شاعر دی لیکوال دی جرنالیست دی خبریال دی او مدني فعال دی خیریه کارونه کوي هغه تاسو ته په دا خبرونه د باختر ستوري هر اونۍ برابرې نو راځي چې وورو د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننۍ خبرونه کې به د مطالعې پر زغت یو ریپورت ولرو بیا به په لوی پکتیا کې د یو ناسم کلتوري دود په اړه هم ریپورت ولرو او په اخره کې به د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ له رئیس رحیم الله خوګیاڼي سره د پښتني فرهنګ د مړ ژوندۍ ارزښتونو د راژوندي کېدو په موخه د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو لومړی ریپورت ترازو په دې وروستیو سو کلونو کې چې ټولنیزې رسنۍ فیسبوک ته د ځوانانو لاسرسی زیات شوی د کتاب لوستنې فرهنګ یې کمرنګی کړی دی خو یو شمېر فرهنګیان چې د مطالعې روغ دي په ځوانانو غږ کوي چې کتاب لوستنې ته مراجعه وکړي او خپل علمي پانګه زیاته کړي نور تفصیل په ریپورت کې ادب پوهان په دې باور دي چې ټولنیزې رسنۍ یا فیسبوک د ځوانانو د مطالعې مخه ډب کړي خو یو شمېر لیکوال او د مطالعې مینوال وایي کومه زده کړه چې له کتابونو ترلاسه کیږي له ټولنیزو رسنیو څخه نشي ترلاسه کیدی د کابل ښار د عامه کتابتونونو امیر اورنګ سمیم وایي ټولنیزې رسنۍ فیسبوک د ګڼو ځوانانو د مطالعې مخه نیولې ده خو زیاتوي چې هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي له مطالعې پرته به د بریالیتوب پړاو ته ونه رسیږي
د کتاب د مطالعې په فرهنګ باندې منفي سیوری په اوس مهال کې د فیسبوک نړۍ اچولی ځوانانو زیات په دې کې بوخت کړي دي خو زه باور لرم چې دا یو موسمي څپه ده ورو ورو بیرته د امها په لور باندې روانه ده دا مهال په ننګرهار کې خصوصي پوهنتونونه او دولتي پوهنتونونه لیسانس د دورې نه اپاره د ماستری او د دکتورا شرایطو آماده کول او د فرصتونو را ایجاد د دې باعث چې ځوانان یو ځل بیا کتاب لوستنې ته مخه کړي هغه د فیسبوک د نړۍ هغه منفي سیوری چې کوم دی هغه ورو ورو خپل ځای بیرته مطالعې ته انشاءالله پرېږدي پرې زه باور لرم
په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي د مطالعې له برکته یې د نورو له تجربو څخه په خپل ژوند کې سالمه ګټه اخیستې ده.
مطالعه مې عمل ګرځېدلی چې مطالعه ونه کړم داسې فکر کوم چې څه شی مې ورک کړی. نو مطالعه ده چې روحي سکون راکوي، ډاډ راکوي. ځوانانو ته وایم چې په هره برخه کې چې دوی کولای شي مطالعه وکړي. مطالعه ده چې د نورو خلکو د لویانو چې خپلې تجربې شریک کړي دي لغه تجربو څخه هم برخمن کیږي. مطالعه ده چې انسان ته د ښه ژوند لارې چارې برابروي.
ابراهیم یوسفزی چې د پیښې له لحاظه ډاکټر دی وایي په دریو میاشتو کې تر سلو زیات کتابونه مطالعه کړي او زده کړې ترې کړې ده.
زما خپل خو د ډېر ابتدا نه د کوچنیوال نه د مطالعه سره ډېر زیات شوق. زه یو ډاکټر یم، غیر دینا زه د نورو مذهبي، ادبي، تاریخي او د ژبو په ارتباط باندې چې کوم دغه ژبپوهنې کوم کتابونه خصوصا د پښتو د ژبې ډېر زیاته مطالعه کوم. ما ته خپله مطالعه یو خوند راکوي. ما چې علم زده کړی دی د دغه کتابونو نه مې زده کړی دی او زه دا ویلی شم چې تیرو دریو میاشتو کې ما تقریبا 110 کتابونه لوستي دي. کله کله داسې هم کیږي چې په یو شپه کې په یو نشست کې یو کتاب زه پای ته رسوم. خوند راکوي راته او نه تنها چې دی زه لولما مطالعه کوم بلکې ډیر شان داغه دا چې هغه ما په ذهن کې ناس وي.
یوسف زه هم په ځوان نسل غږ کوي چې د مطالعې په سپل واخلي او ځان ته پرې د پرمختګ لارې پرانیزي. په ننګرهار کې کتاب پلورونکي وایي په کتابونو پسې د بیلابیلو پوهنځیو محصلین راځي او د درسي موادو هغه کتابونه پیری چې استادانو ورته د اخیستو ویلي وي. خو د ذوقي او هنري کتابونو بازار د تیرو کلونو په نسبت کمزوری شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په پښتنو کې د ډیرو خو او درنو دودونو په خوا کې ځینې ناسم رواجونه هم شته چې پایلې ډېرې ځورونکي او له ستونزو ډکې وي. له دې ناسمو دودونو څخه یو هم د یو سړي یا ځوان لخوا پر پیغله جنۍ غږ دی چې وایي پلانۍ د پلاني لور د په نامه کړې ده. دا ډول غږونه که لږ د ګرانښت او د یو ځوان د ناچارۍ له کبله کیږي خو ډیری د دښمنۍ، حسادت او د یوې پیغلې د ژوند د برخلیک د تباه کولو او د هغې کورنۍ ته د سخت خفګان د ورکولو په نیت وي. نجیب الله الوخیل په همدې اړه یو کلتوري رپورټ تیار کړی دی.
د ځوان یا یو سړي د خوا پر جنۍ غږ کول چې دا ما ځان ته په نامه کړې ده، په لویه پکتیا او خوست کې د ډېرو ناوړو او دردونکو پیښو د رامنځته کېدو پایلې له ځانه سره لري. داسې ډول پیښې عموما په دوو صورتونو کې رامنځته کېږي. یا یو هلک په صادقانه ډول د یادې جنۍ د ودولو هڅه کوي خو خپلې یادې جنۍ د کورنۍ د خواهی په کلکه مخالفت کېږي او هغوی په حزب یې کار ته نه حاضرېږي. او دویم صورت داده چې د دوو کورنیو ترمنځ دښمني او د پخوانیو بدیو د غچ اخیستلو په خاطر دا کار کېږي. جرګمار قومي مشر حاجي رسول محمد خان هم دا خبره کوي او وایي که د غږ جوړه و هم شي د غږ وهلې جنۍ کور ته د هلک د کورنۍ له خوا د دوو جنیو یا د هغې په اندازه د پور ورکول حتمي دي.
زموږ په ټولنه کې کله او داسې پېښېږي چې بعضې ځوانان د بل چا په لور یا خور باندې غږ وکړي. غږ هم په دې شکل چې خپلې دروازې مخ ته ټوپک ډزونه وکړي، دوه درې وایي پلنکې لور مې وکړه. کله او داسې وشي چې جوړجړی پکې وشي، کله ورکو دښمنی تمامه شي. جوړجړی داسې وي چې کله وخت کېږي سپینګیري په ملګري مابین کې جرګه شي پکې وغږېږي پله چې د بد کړي دي د دوو ښځو پور یا دوې ښځې په مقابل کې. اول کوشش کې چې قوت ولري وژنی چې ته څنګه زما په زور په زور زما خور لور باندې غږ کوي او بل څوک هم هغه نه ورته کوي ځان چې دا خو تیاره بدی ده. او دغسې هم ډېرې پېښې کېږي چې اته زړې شي په کور.
شاعر او لیکوال نواب امیرزی بیا په خپلو خبرو کې پر جنۍ د غږ کولو د ناسم رواج په خوا کې ځینې کلتوري محدودیتونه هم یادوي او وایي کله ناکله ځوان مجبوریږي چې داسې یو خطرناک کار ته لاس واچوي.
په افغاني ټولنه کې که وګورو دا ډېر منفي کار دی خو بیا هم ځینې مجبوریتونه دي چې څو وارې یو ځوان غوښتنه کوي د مور او پلار نه، یو مقابل طرف ته ورځي لور مور و پلار ته هغه انکار کوي، نو په دې صورت کې هغه مجبور شي چې وایي چې دا جلکې ماده کسه هم په دې باندې ډیر خلک نه ور کوي، په دې باندې مړی کیږي. تاسو په دې باور لرئ چې په یو جلکې باندې د تڼیو په قوم کې 160 نفره په 1350 کالونو کې په یو خزه وژل شوی دي؟ نو زه فکر کوم چې دا ډیر منفي کار دی. خو بیا ځنه مجبوریتونه هم وی چې په دې ټولنه کې شته، هغه دا دي چې د اسلامي قوانینو مطابق دلته نکاح نه کیږي، مشمول توپ کې جلکې ور کوي، په بادو کې ور کوي. دا ډېر بد فرهنګ دی، نه په انساني حقوقو کې او نه په اسلامي قوانینو کې دا شته. اله دا چې زموږ قومونه د تخصص توجه
د متون سیدونکو کریم الله سروري وای د غغوهلو جریو مسله په اوس وخت کې تر پخوا هم ستونزمنه شوې ده.
خو دستور دا و چې چا به چې کوم جلکان غاخلو د ځنه دی وقته یا بار سړی پېژو چې په پرمکې جلکې نه پرمکې ډزنه کول. اوس دا خبره ډېره بده شوې ده چې شپې پټ لوسی په جمعتو کې خاتونه ولې کې کوړي کې پار جماعت کې کلې مخ ته پدړنه چې دا جلکې مو کړی دو ولې سړی نه معلومه دي. د ژوند د جلکې ژوند تباهي ولې نه معلوم وي. شخص ځونې پټ کړی زه څوک یم کوم دی یم. خو خلک ویروي، خلک د جلکې څخه بیا کوغړي چې وده وکړي د جلکې په کور نه سي څوک نه کوي. دا غوالي ده
قومي مشر حاجی شهباز گربز د غغویونی جنایزان ته ودول د نر خوري واج د مخه ډیر خطرناک ګڼي وای.
لکه وکاسنی چوکی وکاسنی پردا کا زغولای سړای په ورچګیږي دا اغا سړای په ویژنی کمړې نه کړو لوګو خپل پګیر ورکوي. دا مطلق یو دای وکاسن په ویژنی ته مقصد جلکې ته یو مړو وک اغا چې کی مدو کو چپ زید وکړ اغا په ویژنی بیا یغ نه پته شو بیا بل چې وکړه اغای چې اغاو په ویژنی هان تر وته ورسوي.
په لوی پکتیا او خوست کې تر اوسه هم دا ډول پیښشته او خلک ناوړه او دردونکې پایلې ویني. په دې سیمه کې 55 کال وروسته هم پر جنۍ غږ کوونکي وژل شوي او په دې عمل بیا د خوشحالۍ او بریا ډزې شوي دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له تیری یوی میاشتې راهیسې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مشر په توګه یو ځوان فرهنګي رحیم الله خوګیاڼی ټاکل شوی. ننګرهار میاشتې فرهنګیان تمه لري چې نوموړی به د فرهنګ د بډاینې لپاره نه ستړي کېدونکي ګامونه پورته کړي. په همدې اړه مو له رحیم الله خوګیاڼی سره د مرکې لومړۍ برخې اورېدو ته رابولم. رئیس صاحب، تاسې تازه تازه راغلي او عهده مو سنبال کړې ده، د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه په پلان کې لرئ؟
کلتور او فرهنګ موږ داسې نشو کولای چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې په لنډ ډول سره وایو. موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو. د فرهنګي یرغل نه شروع تر رسنیو تعقیب او په ښاري فرهنګ او په بیلابیلو برخو کې موږ کار کول غواړو. زمنګ له موسیقي شروع بیا تر سینما بیا تر خبریالانو تر بیلابیلو برخو پورې د دې د بیا حداقل که چیرته موږ د پرمختګ دوا ونه کړو چې پخوانی حالت رغول لپاره د دې تک ته موږ کوټلي ګامونه اخلو او انشاءالله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس صاحب، تاسې د سینما خبره وکړله. پخوا دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و. اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده. په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
وو حتماً. موږ په دغه برخې لپاره اړتیا لرو. که چیرته موږ سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقولو د هغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتماً دغه برخې لپاره کار کوو. چون دغه بدبخت جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړي دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخې تر ډېره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور په چوکاټ کې د موسیقۍ لپاره مدیریتونه شته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقۍ مدیریت نشته. تاسې د وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقۍ مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویلی شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخکې زما پاند باندې چې دا اوس ما کتلی دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم له هغې نه مخکې عین شکل. زموږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوی نام غوښتنه شوی دا بودیجه د طالبان له وخت چې کومه ادی بودیجه و د امغه بودیجه ته پتم یو او امغه بودیجه باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته وایم چې نوې تشکیل موږ جوړ کړی وزارت سره شریکو وزارت ان شاء الله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه و موږ به د خپل مشرانو په مټ چې هغه زمونږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده زمونږ د پارلمان دی د هغوی په مټ به په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو د زون غوښتنې را سره ومنچ.
ننګرهار یو د هغه ولایتونو نه دی چې پخوا به ورته سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډیر داسې ځایونه شته دی چې د لیدو سره تعلق لري. دغې برخې ته مو پام شته
کله چې تلات فرهنګ نوم اخیستل کېږي توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې لپاره کار کوو عملا لګیا یو موږ په بېلابېلو برخو باندې اوس فلحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو. د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترکه روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي معلوماتي دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي ځایونو بلند معلوماتونه جوړو په هغې په اړه به ویډیوګانې جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر دیارلسو کلونو کې ډېر خراب شوی ان موږ د انټرنیټ اسانتیاوې اوس نه لرو. دا یو عجوبه وه چې کله زه دفتر ته راغلم موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعاله وو. دغه برخې یو هدف پورې موږ راکور کړي دي لګیا یو ورباندې په پرمختګ یې موږ یو منظم